سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر 14. په دې خبرونه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خبرو، خو پیل خبرونه کیږي. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لکه افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک له لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخت خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغاني نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیټریک سول. بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1386 ته رسېږي ثبت او بایومیټریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویې بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفاداری لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتي کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړنګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد او یا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدراعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوري ریاست اداري مشر اندري یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. په دې خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب اوریدلی سي. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانو د افغان کډوالو پر جبري ستنولو انتقاد کړی دی.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانيت باید ښکارا سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
ځینې بې وزلي کورنۍ وایي چې د ژمي راتګ ته حیران دي.
زما کار روزګار نشته، یو قیمته دي، وړه قیمته دي، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې.
افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جنایتونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر شکایت لري چې سږکال یې د بیلابیلو مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم شوي.
په چیر دوبي کې معنا ټیټه ګرمي چیر اسول چیر اسله مرض وکي شوتا وکړه بیا کال کې راوځي.
بس موږ هیلو ارمان دغه د معنا شو خوندوره بیا فوکسو شو چې موږ تاسو وطن خلک ضعیف دي. مثال
د بوتونو ديني تولیدونکو وایي چې د خپل کاروبار پکې کېدو ته پریشان دي. د هیلو رنګ پر دې ډراما د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالان د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شزي او ماشومان په کراچي شهر کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالان له هغې ډلې مدافع وکیل منیزه کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې لا افغان کډوال سره لسپکوي ډاک چلند باید سم د لاسه پایت ورسیږي. سفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپړې هم نشو اغوندلې او هر وخت زموږ چې کوم صادر وي یا برقه وي هغه زموږ خپل خواته میخي وي. که څه هم پولیس په موږ باندې رانه نه وځي کورتا نو چې موږ مطلب په پرده کې یو. زهنی طور هغه دومره زیات ټورچر ویل چې موږ د شپې خوب ختم شوی دی، موږ له خوب مطلب نه راځي. دوی دا هم شکایت کولی چې کله پولیس زموږ کورونو ته راځي چې کوم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
منیزه کاکړ په شمول یو شمیر خزینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په غبرګونه اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او لخپلو میندو پلرونو جلا کړي چې هلته زیږیدلې خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده، خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې، پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یو ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیر بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې، وړانګ لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره لسپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانيت باید ښکارا سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسناد کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلار نه لري سره له دې چې څلوېخت کالې د کډوالو کوربتوب کړي. هغه د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیر بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي. د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي. تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1,00,000 افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 3,00,000 افغان نن د تورخم او چمن له لارې خپل واته استول شوې چې پکې ګڼ ماشومان او خزیام شامل دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼ ماشومان په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دنی بی وزلی کورنی وای چی د جمی پر رسیدو د سون تو کو بیل وڑی سیوی او دوی رانیولو ته حیران دی. بیلا بیلو بی وزل کورنی او ازادی رادیو سره خبرو کی د طالبان لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سوی بای هم ډیر لوړ بلل او ویلی دی چی دوی هاته د جمی لپاره تاو د لباسونه هم نه لري.
د جمی سړه چپه پر رسیدو ده خو ډیر افغان کورنی چې د نور کډاونو تر څنګ لپی وزل سره لاسو گریوان دی راتلونکو سور جمی ته اندېښمنې دي. درشپېته کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمي کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري، تر څنګ یې ژمني جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، وړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې، پیسې نه لرم، نه زغال شته، نه لري، حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لرم.
د کابل ښار بل اوسیدونکو منیژا چې شل کلنه پیغله ده او د دې په ټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ورتر غاړې دی، ازادي راډیو ته وویل د بیکاری له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دنده نشته، موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوی دی او بیکاری هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دی او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بې وزلې کورنۍ داسې مهال راتلونکي سور ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بې وزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسوانتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بې وزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبي سیمې اوسیدونکي ګلمکی وایي
زه یو کونډه او ما یو بمیرمن یم، زه نشم کولای 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بې وزلو ته وویشي او یا د یې بیا نیمایي راټیټه کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي د هم وویل چې د کورنۍ نه تنه غړي ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ را رسېدو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 450,000,000 ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بې وزله کورنیو اندېښنې په ډېری دو دي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
لزده کړو څخه محروم ماشومانو ته د لیک لوست د زمینی برابرولو لپاره یو افغان ځوان د هلمند په یو لری پرته سیمه کې یو وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله مخکې دا وړیا شوونیز مرکز جوړ کړی چې اوس څه باندې 400 زده کوونکي پکې زده کړې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او یو شمېر هلکان هم د ښوونځیو د لیرې واټن له امله زده کړې نشي کولی، یو افغان ځوان د هلمند ولایت په یوې لیرې پرتې سیمه کې وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړی. عبدالقادر پاتون شاوخوا 2 کاله وړاندې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په ترمی کلي کې له زده کړو څخه بې برخې ماشومانو لپاره د پاتون کلیوال وړیا ښوونځي په نوم یو ښوونیز مرکز جوړ کړ چې دی او ورور یې وکیل پښتون دواړه په وړیا ډول پکې تدریس کوي. عبدالقادر پاتون د دې ښوونیز مرکز د جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په غوسمو کې چې جنگونه او خلک له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ وو، په همدې خاطر باندې ځوانان او ماشومان ټول په بشپړ ډول بې تعلیم او د زده کړو څخه بې برخې وو، په همدې خاطر همدا انګیزه و چې ماشومان ته مې یو وړیا ښوونځی مو ته جوړ کړی دی.
ښاغلی پاتون وایي په دې سیمه کې بل هیڅ ښوونځی نشته او دا یوازینی ښوونیز مرکز دی. په دې ښوونیز مرکز کې څه باندې 400 ماشومان چې شاوخوا سلی نجونې دي تر شنه اسمان لاندې په خلاصه فضا کې زده کړې کوي. 400 زده کوونکي او یوازې 2 ښوونکي. دا چې دوی څنګه تنظیموي عبدالقدیر پاتون وایي
دا چې د ماشومانو تعداد له 400 څخه زیات دی او استادان یوازې 2 کسه په دې برخه کې په خټه پاری او ډا ډول باندې کار کوي. نو په همدې پار موږ هر ټولګي ته 1.5 ساعت وخت ورکو او هر استاد 15 شپټه کار کوي.
ښاغلی پاتون وایي له دې عمله چې کورنۍ بې وسلې دي او د کتابونو او درسي موادو د اخیستلو توان نه لري، دوی کوم ځنګړې نصاب نه لري او یوازې د لیک لوست کار کوي. د دې ښوونیز مرکز یو زده کوونکی شبانه وایي چې د ښوونیز مرکز ته لتلو مخکې لیکل او لوستل نشول کولای.
دلته چې یو نیم کال کې چې دلته مکتب ته راځم خپل نوم یې لیکه اوس خط لیکای سم خپل نوم لیکای سم سامې زده کړل مز مز زده کړې دي.
د دې کلی اوسیدونکي هم د دې ښوونیز مرکز په جوړېدو خوشاله دي. یو له دوی سید محمد آزادی رادیو ته وویل
دا څلويش 50 کال کېږي چې دلته موږ نه مدرسه درلود نه مکتب درلود، نو اوس الحمدلله دا معلم صاحب مکتب جوړ کړی دی. اوس 300-400 شاګردان لري چې دا موږ د کلی دي. نو اوس الحمدلله ډېر خپل منځونه زده کړی دي، خطونه زده کړی دي. موږ غوښتنه دغه ده چې دا معلم صاحب ته په داجمه کې یو ځای برابر سي او زمينه برابر سي د مکتب لپاره.
عبدالقدیر پاتون وایي د ښوونیز مرکز د چارو پر مخ بیولو لپاره کوم معلم ملاتړ نه لري او ټول لګښتونه خپل پرې کوي. خود ټولګیو د نلرلو له عمله د ژمي پر رسیدو سره دی او زده کوونکي له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. نو له همدې عمله زده کوونکو ته ژمنۍ رخصتي ورکوي. د ماشومانو د لیک لوست لپاره د هڅې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلی دي او په دې اړه په کور دننه او تر نړیوالې کچې له غبرګونونو سره سره طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایت یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلاتنی سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلی نظام په افغانستان کې د خپل ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلاتنی پایل کړی. د استرالیا رسنیو د راپورونو لمخې مکبرایت د دولتي اسنادو په ناقانون افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او کوم مجرم او پیژندل سي په اوږده بند محکمه دی سي. سفی بلاستن اگزیمو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایت د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایت د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنگي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډیر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی.
I don't want innocent SAS soldiers to go to prison just to make the media happy. No.
زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسکري یوازې در رسنیو د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي. مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمټ باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه به څومره وخت ونیسي؟ شل کاله. دا خندون کې د څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندې لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډیر پام
کوي.
د پخوانی مدافع وکیل مکبرایت اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمټ ته وچه په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بي وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمټ چې ساکال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په دریو ورځپاڼو دعوه هم کړې وه محکمه ملامت و پیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپل ډیری ادعاوې ثابت کړي. ډیوډ مکبرایت د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل چې په 2011 او 2013 کالونو کې افغانستان ته استول شوی وو، هغه په 2013 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبرایت وروسته د 2013 او 2014 کالونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبرایت تورونو او شواهدو بل اخر د استرالیا د قضایي دزګاه لخوا د یو لړ پلاتونو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځنګړي ځواکونه د 9 بي وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقوقو د قانون مرکز د اکشن پرسپې یو اعلامیه کې د بي وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. د مرکز په خپل اعلامیه کې زیاته کړې د افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنگي جرمونو افشا کوونکي متردد کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقوقو د مرکز زیاته کړې مکبراید بل لومړنی کس وی چې د دغه جنگي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې د دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنگي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې لډلې یو 40 سرتیری ووژل شول.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
په افغانستان کې د بوټونو د تولید د ځینو کارخونو خاوندان د خپل کاروبار لپی کېدو او کمیدو شکایت کوي. د ازادي رادیو ته ویلي چې د خپل کارکونکو شمیر کم کړي او اوس د تولیداتو کچې هم څو برابر کم شوی ده. د چولي په دې راپور کې اوري
په کابل ښار کې د بوټانو د تولید یو کارخونه. د دې کارخونې خاوند محمد طارق وایي د دوی کاروبار ښه نه دی او په هیواد کې د ننني تولیداتو ته ښه بازار نشته. نوموړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کراچي امارات راغلی د مونږ کار کې رکود مواجه شوی دی. د لپاره چې تولید وطن ډیر کم شوی دی، د بهرنیو ملکونو نه مالونه په ډیر ارزان کچه راځي په کابل کې. د امارات اسلامي نه د مونږ خواهش ده چې دا مالیات پکې ډیر وکړي، د تولیدي وطن لپاره چې کومه مواد چې راځي د بهر ملکونو نه راځي هغوی باندې مالیات معاف وکړي، د لپاره چې تولید وطن بیرته رشد وکړي.
په هرات ولایت کې د بوټانو د تولید د یوې کارخانې خاوند عبدالوهاب امینی هم ورته شکایت لري. دوی خپل تولیدات او کارګران کم کړي دي.
دا څو لاملونه لري. لومړی دا چې د هغه خام موادو ګمرکی محصول چې هیواد ته داخلي ګل وړ دي. دویم دا چې د بوتانو ګمرکی محصول چې افغانستان ته واردېږي کم دي. موږ زیانمنی کو نو شو کولای نو نور ملکونو سره سیالي وکړو. مخکې مو پورس کې اتیا جوړې بوتان تولیدول، وس لس جوړې تولیدو.
د افغانستان د بوټانو د تولیدونکو ټولنه دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې تر نمایي ډېرې د بوټانو کارخونې تړل شوې دي او څه باندې 3000 کارکونکي وزګاره شوې دي. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي رادیو ته وویل چې د پاتو کارخانو کاروبار هم په درېدو دی.
تولیدات بود در
افغانستان د بوتانو تولید ورس پورس کمیږي. په افغانستان کې چې په خامو لښ 550 خزيات د بوتونو د تولید کارخونه درلودي، اوس مهال له 300 څخه کمې پاتې دي چې هغه هم ډیر فعال نه دي. څلوي خو د کیږي چې د سوداګرۍ وزارت د وزیر سره مې د لیدلو وخت دی څو ستونزې ورسره شریک کړم، خو تر اوسه د لیدلو زمينه نه ده برابر شوې.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د بوټانو جوړولو د صنعت ډیر ماهر کارګران له هیواده وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دغه راپور تر خپرېدو پورې د بوټانو د تولیدونکو کارخانو د خاوندانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو نوموړي تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت له ټولو صنعتکارانو په ځانګړي ډول د بوټانو د تولید له صنعت ملاتړ کوي. په ورته وخت کې افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم د صنعتکارانو په ځانګړي توګه د بوټانو د تولیدونکو ستونزې مني او وایي چې د دوی ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره پر یوې تګلاره کار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالجبار صافی زیاتوي
زه د ټولو خلکو شکایتونه کاغه کارخانه‌دار یو کارګر دی زه د تاییدومه چې د مشکلاتو سره اخته دي، ولی د دولت سره د امارت اسلامي حکومت سره د دې د حمایت په خاطر باندې په پالیسي باندې کار کوي چې باید سه منظمه پالیسي جوړ شي چې د خلکو ته کاغه په کورونو کې د کا په کارګاو کې یا فابریکو کې کار کوي چې په خو باندې ودري ګو د کار زمينه برابر شي.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د صنعت د رکود په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې هر ورځ له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په خپل خواخه او یا په زور هیواد ته راستنیږي او د کاري زمینو رامنځته کېدو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د صنعتکارانو د ټولنې مسولین وایي د صنعتکارانو د ستونزو په حل او د کورنیو کارخونو او فابریکو په ملاتړ سره به زرګونه وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي.
کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
شپېته کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کیږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پومبا دی وسګوره دغنی مسرپونه کړي دي دا یو دواوی سي پر پاشلي دي نو دغه دي کی پومبا کښته دي پکې ما ډیر کښته شش کال د پخوا پر کم نه دي پخوا درې چنه به کول نو شش کال پر دوا چنه یو چن کې سمو کې د بل چنه نو زی پدې معنی مرزو نه وکړه شو تا وکړه د تور مرزي مکه سپیره مرزي مکه بیا موږ دواوی استعمال کړي د چندان ګټه نه دي پروش کال پر جری باندې د درې خوروار موږ بنه اصل اخس دي او شش کال دوا سیم واخ موږ خوشاله یو نیم دوا دغه نه کبوت کړي الا چې دغه مرزو سبله ده په تونه دغه مرزو نه وده.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولانو د معلوماتو لمخې سش کال دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله شپږ شپېته سلنه زیاته کرل سوي او د شاوخوا لس زره ټنه حاصل اټکلې سوي. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې خو د مرضونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چیرې سول چیرې سله مرز وکي شوتا وکړله نو بیا کال کې راوګرځیدل. بس موږ هیل ورمان دغه د چ معنا ش خوندوره بار توک شې شو ورته موږ تست وطن خلک زئی په دې مثال دغه پومبا کې کله جو اخلي کډیره واخلي چې مثال دې ته په سبا یا خاص شپه جو میاشتې دې مثال ګرمي و یا خون نو ستړیاوي پر ځان نو وړي نو مطلب دې دا چې مثال د پومبا ورته ګران نسی.
انا ما قاولی دی دغه کشتم کرل په دغه اندار یو بو پروش کال خوشو ماشاءالله نو شش کال چې ولکه یا برکت کی یا شي کی دا دی مانه ټول کړه مو ده یو برکی اجو برکی راکی.
پر امدی محل د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وای د کندهار ټول پمبا د دی ولایت د صنعتي پارک په دروجش فابریکو کې پروسس کیږي چې واځي تیر کال شپږ سو زره ټنه پمبا پروسس شوه او د خالص پمبې ترڅنګ ورڅخه غولی او د حیوانات خوراکه هم لاس تراغلی. د د پوینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته نږدې سوې دي.
د پنبېدانې څخه مو کنجاره ایستلې ده. کنجاره د مواشي لپاره بهترینه غذا ده چې د دې پنبې د کنجاره سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړي دي ډېر سوي دي. د فارمو په ډېرش سره لبنیات مو ډېر سوي دي. الحمدلله اوس موږ د کندهار څخه اته تر هرات او کابل پورې هم د لبنیاتو صادرات لرو. نو دا هر څه د پنبې د کښ سره مشتلا سره غلي همدارنګه موږ د غوړی په برخه کې خودکفایي حالت ته رسیدلی یو چې دغه څخه غوړی او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی د مسولانو د معلوماتو لمخې تیر کال یو سل پنځو زره ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادر شوې او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته هم د پنبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبانو د تریاکو پر کرکلي بندیز لګولی د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښ د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د غزنی له مقر ولسوالۍ تر ناوي ولسوالۍ پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلې خام سړک رغول کیږي.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې دوه شپېته کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خراب او خلک د مرګ لګواش سره مخ وي. رنزوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ټرافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولس